د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو په دوحه کې په سملاسي اوربان سلا کړې ده. دوی هوکړه کړې چې راتلونکي پړاو خبرې به په استانبول کې ترسره کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې له دې پرمختګه هرکلی کړی دی. د وزارت په بیان کې راغلي چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې موافقې هرکلی کړی دی. خلیلزاد لیکلي چې د قطر او ترکیې د منځګړیتوب په سبب افغانستان او پاکستان یوې موافقې ته ورسېدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سملاسي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې د دغو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ډونالډ ټرمپ مخالفانو د امریکا په 50 ایالتونو کې مظاهره کړې دي. مظاهره چیان شنبه په یو وخت او ګڼ شمیر سره واټونو ته راووتل او شعار یې وکړ چې پاچاهانو ته نه. جمهوری غوښتونکو بیا دا له امریکا د کرکې مظاهره بللې. نړیوالو خبری اجنسونو د لاریونوالو شمیر د لاریون د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 2 میلیونه بللی دی. دوی له نیویارک څخه تر لاس انجلس او حتی په فلوریدا کې د ټرمپ استوګنځای ته نږدې په لاریون راوتلي وو. د معمول په څیر ډونالډ ټرمپ کلک غبرګون وښود او د مصنوعي ځیرکتیا په مټ تولید شوې ویډیوګانې په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې خپرې کړې چې هغه د پاچا پرول کې خودلې دی. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حمله وکړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې اوکرایني چارواکو ویلي د خارکیف، سومی او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسي جنگي الوتکو یې ښارونه له لرې واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. لږ تر لږه 4 تنه په دې بریدونو کې ټپیان شوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه خپل ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري ښار کې پایل شي چې ترجمه به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازیني ټیسټ لوبه کې د هغه د آرامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي، خو په شلوریزو لوبو کې به برخه اخلي. تر ټیسټ لوبې وروسته به دواړه لوبډلې 3 شلوریزې لوبې هم ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان واکمنانو او پاکستانی لوري دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه لاسلیک کړه. خلک ورته خوښ دي.
موږ ډېر زیات خوشحاله یو دا د دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو، ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي، جګړه ژوند تباه کوي.
د چارو کتونکي د هوکړې عملي کول د پاکستان پر کړنو مشروط ګڼي.
مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې، زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي.
ناروغ لرونکي او سوداګر وایي له اوربان وروسته اوس باید لارې هم خلاص شي.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو.
نور راپورونه هم شته. د کونړ زلزله ځپلي وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. په قطر کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ خبراترو په جریان کې د سملاسي اوربند هوکړه د ډیورن کرښې دواړو غاړو او اوسیدونکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. د دواړو اړخونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تر ډیره دوی زیانمنوي او دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربند بدله شي. پرون د اکتوبر 14 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې خبرې وکړې او په سملاسي اوربند سلا وکړه. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هوکړه کې دا خبره راغلې چې دواړه لوري به یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو برید نه کوي. دا چې په هوکړه کې نور څه راغلي او خلک یې په اړه څه وایي، تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمن د ډیورن کرخي په غوږو کې تر سخت وسلوالو نه خطر وسه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منګړیتوب د دواړو لوري او ترمنز د سم دستي اوربن هوکړه د کرخي د دواړو غاړو د اوسیدونکو له هرکلی سره مخ شوه. د دواړو اړخونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې تر ډیره دوی زیانمند یو دوی هیله لري چې دغه هوکړه په دایمي اوربن بدل او د سیمې د سولې او ثبات لامل شي. د ډیورن کرخي تصویر مده کونړ د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي ازادي راډیو ته وویل
دغه خی قدم ده زکه د څورس جګړې چې وی په دغه جګړو کې ډیر بیګنا انسانان شهیدان شو د افغانستان خواته چې دغه په شمول کې ماشومان او خزی وی ورزشکاران او نو وربند د لپاره خښو چې نور وینه بنتويږي.
د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم چې نیغختل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د جګړې طرفدار نه دي، ځکه په خبرې وسلوالې نښتې خلکو ته پراخه زیانونه اړوي.
جګړه پای ته ورسېدله، موږ ډېر زیات خوشحاله یو، دا د دایمي شي او موږ جګړه نه غواړو، ځکه جګړه چې دا ملکونه تباه کوي، جګړه ژوند تباه کوي، جګړه اقتصاد، جګړه هر څه تباه کوي، انسان نه خوښي اخلي، نو دغه اوربند دایمي شي.
لکر خی بلی غاری د تیرا د میدان یو وسیدون کی صدیق افریدی ازادی راډیو ته ویل
چې دا کومه د امن موعده وشو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې، دا په کور دی چې د وخت سره سره مطلب د پوره وخت د پوره دا وشي، نه نوی چې په میاش پاس بیا چې کوم دی دازي شروع شي، دا په منځ کې دا موعده بیا مو تشي، نو دا چې دایمي وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم د دې موافقه هرکلی کړی او د اکتوبر په 19 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یې وی هوکړه ته ورسېدل. د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت هم په همدې نیټه په یو اعلامیه کې لدی پرمختګ هرکلی کړی. په اعلامیه کې چې دغه وزارت په ایکسپانه خبره شوی راغلی چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. شنبه د اکتوبر په 13 طالب او پاکستانی پلاوی د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې خبري او په سمدستي اوربند هوکړه وکړه. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې دغه هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د طالبان حکومت ویلي دواړو لوریو هوکړه کړې چې د بشپړ او مانادار اوربند ترڅنګ به دواړه هیوادونه د یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 19 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اس په دې هوکړه کې ژمنه شوې ده هغو ډلو ګروپونو ملاتړ باندې کېږي چې د پاکستان د حکومت په خلاف دي. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اساق ډار هم په خپل ایکسپانه په همدې ورځ په بیان کې دغه هوکړه هرکلی کړی او لیکلي دي چې دا پر سم لوري لومړی ګام دی او دا چې دا مهمه ده چې د نورو ځاني زیانونو مخنیوي لپاره ټولې هڅې وشي. نوموړي ویلي په دې برخه کې دوی د ترکیې په قربتوب راتلونکي غونډه کې د څارنې د یو ځانګړي میکانیزم رامنځته کېدو ته سترګې په لار دي چې له مخې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ ته رسیدنه وشي. په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي داسې مهال چې دواړه لوري یو بل د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي، که د دغه ادعاو څېړنه ونه شي او حل لارې ورته ونه لټول شي، دغه اوربان نشي دوامداره کېدی. لډلی ساقط مر ازادي راډیو ته ویل
اصلي ټکی دلته دا دی چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه کیږي. که دا مسله حل نشي، بیا د دې امکان شته دی چې هم اوربان مات شي، هم بیا دغه حملې یو پر بل باندې ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو حکومت پاکستان د داعش خراسان څنګه په ملاتړ تورنوي، خو دواړو لوریو په بیلابیلو وختونو کې دغه ادعاوې رد کړي. د روان اکتوبر په 19 د ډورن کرښې په اوږدو کې داسې مهال د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتې رامنځته شوې چې له دې وړاندې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 10 پاکستان د دې میاشتې په 9 په کابل کې د هوایي حملو په نقص او په پکتیکا کې په هوایي حملو تورن کړ. له دې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ په وقفهیي ډول د کرښې په اوږدو کې نښتو دوام وکړ چې له امله یې لسګونه ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 ویلي وو چې په دې نښتو کې 10 ولسي وګړي وژل شوی او 364 نور ټپیان شوی. د غراس په دینه خطو کې دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو اداوی هم کړی وی.
و مورید دل چې د افغانستان واکمنانو له پاکستانی چارواکو سره په دوحه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، وی ویل چې یو د بل پر خلکو او امنیتي ځواکونو به بریدونه نه کوي. دغه هوکړه د دوحې په هغو خبرو کې ترلاسه شوه چې د شنبې په ورځ د پاکستان او طالبانو د حکومت د لوړ پوړو دفاعي او امنیتي چارواکو ترمنځ وشوه. دا چې هوکړه به څومره عملی وي، څه ضمانتونه نشته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي، همدا موضوع مې د چارو له څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل.
دا چې افغانستان پاکستان په دوحې د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي، زه فکر کوم په دې کې افغانستان بالخصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویلي چې موږ اول تعرض نه دی کړی، پاکستان په موږ باندې حمله کړې، موږ هغې ته فقط ځواب ویلی. نو که چیرې بیا پاکستان داسې نظامي دغه ته عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي. زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي، طالبان مجبور دي چې هغې ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتېږي، او که پاکستان هم نظامي عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې، زه فکر نه کوم چې طالب دې اول شروع وکړي چې تاثیر پارون کې عملات دی پر پاکستان باندی وکی. نوزف کرکوم جمنتیا دیر پر پاکستان پر ارلدی.
عظمی صاحب، پر نور ورته حکلو که منزگری زمانتون ورکوی او متخاصم دالو توایی چه یو پر بل ببرید نکوی، فکر کوی اوس با قطر او ترکیه داسی زمانتون ورکری وی؟
دا چې ترکیه او قطر چمر زمانتون یو بل تور کردی دی، دا تروسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکاره سوي، خو زه فکر کوم دواړه هیوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري. شدې دي مثلا که بیا د اوربن ماتیږي، دې دي بیا داسې څه وکولی شي یا د افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پاتې. نو د دې زمانتونه زه فکر کوم ډېر سیاسي او اقتصادي دي، چې مثلا ترکیه او قطر کولی شي چې خپل د سیاسي نفوذ څخه خپل د هغه اړیکو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري، د هغې نه په استفاده پر دا ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربن ماتوي. مگر اساسی مسئله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډیر مهم دي چې پر څه شی باندې موافقه وسوله. چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ یې حمایت کوو، دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده، او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی. نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې ګواکي په د پاکستان پر امنیتي او داخلي مسایلو کې یو لاسوهنه کړی اوسېږي یا د یو فاکتور اوسېږي. نو مګر بل خواته بیا که وګورې پاکستان مستقیما هر امنیتي خان چې په پاکستان کې پېښېږي د دې پړه په طالبانو باندې اچوي. نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډېر پېچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هېوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پېژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهمه دي او د هغه کردار، د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم د هغې په وړاندې باندې به پاکستان عکس العمل شي. آیا عکس العمل به فقط د خپلې خاورې پورې که بیا به په افغانستان باندې تمام لکه؟ نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډېر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه وه، په کوم موضوعاتو باندې وه، او نتیجه یې څه.
د افغانستان واکمنان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته دې ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډېره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي. مثلا تاسې د طالبانو د وردګ ولایت والي پخوانی وزیر خیرالله خوا ډېر واضح ټکو کې وایي چې موږ د خارجي جنګیالیو ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نه سو جواب وایي. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وي چې هر څوک دا ادعا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنګیالی نست. نه تنها دا، تاسو وګورئ د ټي ټي پی سره یو تعداد پخوانی افغان طالبان هغې په ځي د پاکستان کې عملاً د ټي ټي پی په لیکو کې جنګیږي، او د یو تعداد مړي چې هلته وژل کېږي بېرته د طالبانو کورنۍ ته په افغانستان کې راوړل کېږي. زه فکر کوم چې یو تعداد ټي ټي پی په افغانستان کې شته، خو دا هم باید ووایم چې ټول طالب رهبران پر دې موافق نه دي چې ټي ټي پی دي په افغانستان کې ځای ولري. یو تعداد هغه افغان طالبان چې د پاکستان سره ښه اړیکې لري، هغوی دا اول سره د دې استدلال دا و چې باید ټي ټي پي مور جواب کو او د پاکستان سره دا اړیکې خرابې نه کړو.
او د یو میکانیزم د جوړولو خبره شوې چې د دواړو لورو اداوې به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوئ دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچیرې دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واقعاً په سیمه کې په افغانستان پاکستان او په لویه سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې د مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کوم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي چې دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی که نه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پي د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید ووایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپلو کړنو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازی پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس او ګرېوان دی.
د چارو شنونکی حکمت الله اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر کسان په ځانګړي ډول ناروغ لرونکي سوداګر او خپل ناروغان وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له اوربند وروسته باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې هم خلاص شي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لس ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې ته یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه لیو، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره، او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څه لغمان ته، څه بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو ځایونو، او لږ نه چې ډېر زیانونه، خو خاص کر ډېر زیان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی، زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلګ غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې مونږ هغه بېرته راوګرځول او بل اعلان کړل، او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې مونږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
نوموړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرښې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې 10 ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربن هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونه وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوې دي.
تاسو زموږ خاطر له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې زلزله ځپلي وای چې له ژمي مخکې د دوی ماشومان په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوي دي. دوی وای چې باید د دوی ستونزو ته پام وشي او په ورته وخت کې غوښتنه لري چې تر ژمي وړاندې باید د دوی سرپنا غم وخوړل شي. کونړ چې په اګست میاشت کې زلزلې وځپه، زرګونه کسان لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو چې ستونزو ته کتنه شوي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړې په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل سبحان الله هم ورته شکایت کوي، وایي چې هیڅ ډول لمړنۍ اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. هیڅ کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا ژمی په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه، د چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته بس یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده ژمی را روان دی چې دی کې چې موږ چې دا ژمی لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ نه. اما موږ ته په ورځ کې سل مریضان یوازې زمونږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني اختر
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لکه د سیو بو نشواله دي، د تشنابونو نشواله دي، نشه هغه ساحې لري، ساحې دي په هغه کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته جلس پرې روغتیایي مرکز دی وګه لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیا نه تر سلو پورې ناروغان موږ سره دي.
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزنی. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1.5مه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1.5مه د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوی خدمت په دا شل کلن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه لا هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچه ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې زازو زازو. ورپسې موټر 3,000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه وه، خو د ډېر مجبوریت نه دغه کار وشو. نه چې 3,000 افغانۍ په ځای دې نه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګېدې. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هره برخه کې کار وکړه، نو د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه. سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري، ښه وختونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو درنو زده کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم دنن برزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنو زده کون کی پراتر او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چه مبو پتن وی درنو خو زده کون کو لکه سرنګ سیز مرسته سو دنن برزی درسی مضمون د افغان مشور مرمنو اړوند دی د افغان مشور مرمنو پیژنو او د هغو ریښتون په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو چیرې ورځو لستنه کی مراو تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلی افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلادي زده کوونکو، هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشو کله دې زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیت طرزی ده. ولو چې اسما رسمیت طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي. خوږ زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مېرمن اسما رسمیت طرزی. اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کېږي. ترنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي باتعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې رالویه شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. واده او ملاتړ. ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په حقل ولو چې واده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو. اسما له محمود طرزی چې یو وتلی روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست و واده وکړه. یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و واده وکړ. محمود طرزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګډې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیه ترزی او همچنان د محمودی ترزی دغه کوم ګډي حسي او مشترک کار چې وو نو شوزه د حقوقونو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما ترزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 50 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمي ترزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی وو. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه ترزی د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقونو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کیږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقونو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا وه، حقوقونه وه او کلتوري مسایل وه چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه. ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما ترزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې دې سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارتونه، کاري وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کړل کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابرۍ حقوقونو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما ترزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکم کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنې میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنې کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستر فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم څه ولوستله، میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی و. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات میمونه کدر منو درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن وزیر درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې به په تن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزیر درسی مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې به او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمنې اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سیده یو افغاني زړوري قهرمان میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینی همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لولو چې رویا محبوب څوک وه. رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوی سیرت کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي د چې په کې اتلس شزي له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او پاته ودانه کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نوموړي د شزو توانمنسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي له لارې مهم ګامونه پورته کړی دی. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د افغانو میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره یې همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نه ورکول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت درلوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځه څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنت لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی شي چې په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. مهمې لاسته راوړنې او پروژې درنو ځکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسته راوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسته راوړنې ترې لاسته راوړې دي. نو درنو ځکونکو هیله مند یم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسته راوړنې د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لسته راوړنو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول و. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه انټرنیټ چې شبکو ته داري څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلاتفورم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوې مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلاتفورم جوړ کړی چې په دې پلاتفورم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوې مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلاتفورم داسې پلاتفورم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډېر په خپل ځان لري، کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري، د هغه لار څخه دی هغه زده کړې او نوې مهارتونه او نوې پوهې دي چې ترلاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړې او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې د چې د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلاتفورم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړه. یعنی په بخښه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډېر زیات سخت و د یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړه او داسې پلاتفورمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړه وکړي او هم کار ترسره کړي.
د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه، د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټولو شزنه ستپته او وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنو وټولو لپاره فرصتونه برابرول، هم چې مېرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننو وټولو فرصتونه هم برابر کړل، تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه ترسره کړي او خپل کومي ورچاوي کوم استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسته راوړنې او جوایزې د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغېزې نښه ده. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغېزو څخه یو پرمختللې اغېزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. د شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنې رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګریزو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجنیرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجنیر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روباتیک روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره و، کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجنیرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده. د انجنیرو هڅون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجنیرو هڅول دي، هغوی یې تشویق کولی تر څو دغه افغان انجنیرو په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجنیري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجنیر یو ټالنټ لري، هر افغان انجنیر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجنیر دي ته تشویق کړی دی تر څو دوی د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند یې په نیویارک ښار کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مېرمن راه محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو لار څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو څیرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست خپریو کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او کوسي وي چې مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپل ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال، رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې د کار سرته رسوي د دغې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې لیکئ. دویم سوال، د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنې میرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب شته دی؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق لسم معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې میرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعا هم میرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نور هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس، هیله من دیم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوکړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
سلمو